یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او هغه به روان او نه اعلان شي.
دې هفته کې دننه به دا مراسم ترسره شي او کابینه به اعلان شي.
ولې په اروزګان کې ډېر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د کوټې په مستون کې د ننني انتحاري حملې له حاله مو خبرو. دا به هم واورئ چې د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ترشنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو څرخي.
زه فکر کوم چې جلم مرستې افغانستان ته راونسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي.
خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت له رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې روانې دي. او په پاکستان کې په یو نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلې دي. پوره خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاري د دولت پرامینځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله تلویزیونی مرکه کې وکړه چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړې.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کلندار داده چه حالت باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي. وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته سوي.
افغانستان مشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلی او امنیت یې د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان دغه لویدیځ ګاونډ داسې وخت په دغه هیواد کې د خلکو د رایې په اساس یعنی د ټاکنو له لارې د دولت په رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې طالبان په افغانستان ولکه لري. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي خو ژمنه یې کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي چې د پنجشیر، پریان، شتل، انابا، خینجا او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوري چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني خو وایي چې په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر یې ژوندي نیولي او سلګونه نور یې وژلې دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان یې په افغانستان کې جوړوي. لوګي دی مایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل پکار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې ترهګر پرېنښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایتالیا د سفارت په اړه هم وویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطره پیل کړي. ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان په یو نارام ایالت بلوچستان کې وی چاودنې لږ تر لږه درې ملیشا پاکستانیان وژلې دي. چاودنه د مستونګ سیمې د یوې پوستې سره نږدې شوې ده. د دغه برید مسؤلیت د طالبانو پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي چې په یو موټرسایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او سرحدي ځواکونه یې په نښه کړي دي. بلوچستان ایالت له افغانستان سره او همدارنګه له ایران سره ګډې پولې لري. دغه ایالت له 2004 کال راهیسې د فرقه یي شخړو همدارنګه د جلا غوښتونکو او تنلارو د بریدونو او نارامیو شاهد ده. د جی شل هیوادونو د روختیا د چارو وزیران نن په روم کې سره غونډه کوي. دوی به د کرونا ویروس سره د مبارزې په نورو راتلونکو پړاوونو باندې بحث وکړي. د جیشل هیوادونو د روغتیا چارو وزیران به د کووید 19 د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په ستراتیژیو همدارنګه په ګډو لارو چارو باندې بحث وکړي. د توکیو د 2000 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارا اولمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارا اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو. خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نخه د دغه هیواد ملي بیرغ د دغو لوبو د پایل په مراسمو کې شامل کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانه اونۍ به اعلان شي. د طالبانو یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سلا مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې ځنډ یو شمېر نړیوال چارواکي د افغانستان راتلونکي وضعیت ته اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
تمه وه چې طالبان خپل حکومت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته اعلان کړي، خو دا ډله په دې کار بریالی نه شوه. د طالبانو د حکومت نه اعلانېدو سره سم د دې ډلې ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو په اړه هم خبرونه خپرېږي، خو طالب چارواکي نه مني. اوس تازه طالبان ژمنه کوي چې روانه اونۍ به د نوي حکومت جوړښت او کابینه اعلان کړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق که څه هم د دې اونۍ په اوږدو کې د حکومت د اعلانېدو کار نه ته نه ښایي، خوای په دې اړه نیول شوی چمتووالی په بشپړې دوده دی.
د کابینې د پالیسی د کوم مراسمو د پالیسی تیاری نیول شوی د په بشپړې دوده ان شاء الله ډیر ژر به دا مراسم تر سره سي. لنډ ورځو کې نه، د هفته کې د نن به دا مراسم تر سره سي او کابینه به اعلان سي.
طالبانو پر کابل واکمنې دو سره سم ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د حکومت نوې بڼه جوړه او کابینه به اعلان کړي، خو تر دې دمه د دې ژمنې په پوره کېدو کې پاتې راغلي. خود حکومت او د کابینې د څرنګوالي او ټولګډونوالي پاړه په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو سربیره د ګاونډیانو نظریات هم ورستر بلې مطرح کیږي. تازه د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي په افغانستان کې له هغه حکومت ملاتړ کوي چې د خلکو پرایا او خوخه جوړ شي.
باید دولتي اونجا
هلته باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د خلکو پرایا او ارادي راغلی وي. اسلامي جمهوریت هم په دې لټه کې دی چې افغانستان کې آرامي وي، وینه تویدنه او ورورژنه پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو اراده واکمنه شي. موږ له هغه دولت ملاتړ کوو چې د خلکو پرایا راشي.
له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د نوي حکومت په جوړښت کې د ټولو افغانانو ګډون ته پام وکړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې د دوی لخوا جوړیدونکی حکومت به ټول ګډونه وي، خو وروستیو کې د دې ډلې لخوا شوې ګمارنې دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راولي. په افغانستان کې د حکومت نه اعلان د ځنیو خپل سریو او تر خوا د دې هیواد په ټولو چارو د بدو اغیزو لامل شوی دی. تر دې چې سلګونه زره دولتي کارکوونکي په کور او تر خوا اقتصادي خوځښت هم په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د همدې ورک برخلیک له امله د نړیوالو اندېښنې هم ورستر بلې ډېریږي. تازه د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی فاکس نیوز سره مرکه کې په افغانستان کې د همدې بې نظمیو له امله د یوې بلې کورنۍ جګړې احتمال مخ په ډېرېدو بللی.
زما پوځي اټکل دا دی چې احتمالا د کورنۍ جګړې د پایل شرایط پراخېږي. زه نه پوهېږم چې آیا طالبان به وتوانېږي چې واک ټینګ او حکومت جوړ کړي.
د امریکا د پوز دی لوړ پوړي چارواکي د هم ویلي چې کورنۍ بې نظمي به په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د بیا فعالېدو لامل شي، خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو او تر خوا د کورنۍ جګړې د مخنیوي بشپړ توان لري. دا ډله ژمنه کوي چې اجازه به ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
و مریدل چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. په عین حال کې د امریکا د پوځ لوی درستیز بیا د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ښایي دا هېواد د کورنۍ جګړې لوري ته لاړ شي. جنرال میلیاو له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو هم مخکې له دې چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکور شي ویلي وو چې دغه حکومت ښایي تر څو میاشتو پورې د طالبانو په وړاندې انتاب راوړي. خو لکه څنګه چې ولیدل شول حکومت ډېر ژر ړنګ شو او طالبانو هم په څو اونیو کې کابل ونیوه. لبل خو د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی و ټول شمول حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټولو په وړاندې به مسؤول وي. مولا برادر دغه څرګندونه پرون شنبه په کابل کې الجزیره تلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند د ښه کولو لپاره به یې هڅه وکړي. د دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی. په عین حال کې پر طالبانو د ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم دوام لري. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي. ښاغلی بلینکن دغه راز زیاته کړې چې تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهدان واوسي، خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت دوی وویني چې طالبان پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسي هم تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم په مکړی اقتصادي خبرونو ته
په تورخم کې یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې لږونه ټونه تازه میوه د خصوصي کېدو له ګواښ سره مخ ده. دغه سوداګر لډلی محمد حماین لودین نن ازادي راډیو ته وویل د محل نږدې 800 د تازه میوه او همدارنګه د سمنټو او نورو توکو کنټینرونه په تورخم کې ولاړ دي او دوړه خواوي د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي د تازه میوه موټر له 13 15 ورځې راهیسې ولاړ دي او کچېره اجازه ورنکړل شي سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان واوړي. د افغانستان د سوداګر یو پنګونی خونه هم داستون زتایدوی وای ستونزه د دوړو خوله خو د موټر سکن ماشينونو رمسته کړی او په وینا په یو سات کې دوه موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. نو موړی ول اړوندو مسولینو ته هم وړاندیزونه شوی چې داستون زاجر تر ژره هوار کړي. د دوی په وینا د سوداګرو غوښتنه ده چې یو سکینر له افغانستان لوري څخه او یو هم د پاکستان له لوري ولګول شي چې موټر په چټکۍ تګ راتګ وکړي. په افغانستان کې د بیکاری کچه په بیمخینی توګه لوړه شوې ده. کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری په هیواد کې د وزګارتیا د زیاتېدو خبره کوي او زیاتوي دمګړی په افغانستان کې میلیونونه تنه بیکار دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي له څو نوی رئیس په وزګارتیا سربیره د خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي. دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت په همداسې دوام وکړي هیواد به له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شل پوله، یو یورو نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یولس افغانۍ.
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د بلوچستان د مرکز کوټې په مستونګ سیمه کې نن یو انتحاري حمله شوې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. نور به زموږ د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د چاودنې وروسته مرستندوی کارکوونکي سمدلاسه د پیښو ځای ته رسیدلي او زخمیان د سریاب و شیخ زید اسپیتال ته رسولي دي. بلې غاړې ته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیښو ځای ته رسیدلي او هلته د چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې چا د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مې کله د نیو سریاب پولیس د تھانې د ایس ایچ او او دلی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د لومړنۍ پلټنو وروسته دا څرګنده چې دغه چاودنه یو ځانمرګ برید و چې هدف یې د سرحدي عسکرو چیک پوسټ و. د نیو سریاب تھانې د پولیس ایس ایچ او عبدالله وایي چې دا یو ځانمرګ برید و. په دې کې شل سرحدي عسکر او دوه لاروایان ټپیان شوي دي، څوک چې لومړی و شیخ زید اسپتال ته او بیا د ایف سي اسپتال ته د علاج په خاطر رسول شوي دي. دلته په کوټه کې د ترګري ضد ادارې سي ټي ډي له لوري ویل شوي دي چې چاودنه د سرحدي عسکرو پر یو موټر شوی ده. په دې کې درې عسکر وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي، کوم چې وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د دې بیان له مخې د چاودنه یو ځانمرګ برید و کوم چې پر سرحدي عسکرو شوی دي. اوس په دې سرس کې د پلټنې کار روان دي. پر دې چاودنه باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او په دې چاودنه کې د درې عسکرو د مړینې تصدیق کړې دي. نوموړي نن وایو شخصي ټلویزیون ته وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان صوبه کې د امنیت دورانولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي چې موخه په ولس کې ویر خپرول او د حکومت ریټ چیلنج کول دي، خو حکومت به دوی په خپلو ناوړو ارادو کې و بریالیتوب ته نه پرېږدي. بل پلو ته د تحریک طالبان پاکستان له لوري پر سرحدي عسکرو د برید ذمېداري قبله شوې ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خودکش جیکټ او په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي چاودیدونکو مواد د لارې دغه چاودنه کړې ده، چې له امله و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني او مالي زیان د اړولو ادعا هم کړې ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د اګست په شپږویشتمه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د مځکې لاندې یو ماین چاودل شوی و چې له امله درې لویز والا وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. وروسته د چاودنې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بي ایل اے قبله کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ولې په اروزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور وروسته اورئ. خو اوس به بیا هم یو نړیواله موضوع واخلو. د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې د دې دوه ورځنۍ غونډې تنظیمونکو ویلي د غونډې هدف د همکاریو، پیوستون او عدالت د یو قوي پیغام رسول دي چې هیڅوک باید شاته پاتې نه وي. دغه غونډه د جی شل ډلې د غړو هیوادونو لخوا تنظیم شوې چې پرمختللی اقتصاد لري او دغه ډله به د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د یوې سرمشریزي کوربتوب هم کوي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه ویلي له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د ویلي چې د کورونا او بعد سختو میاشتو پر مهال رواني روغتیا لا مهمه سوې ده. د جیشل ډلې غړو هیوادونو د روغتیا وزیران به پر دې لارو چارو خبرې کوي چې ساينسي معلومات څنګه سره شریک سي او واکسین په څه ډول لا په عادلانه بڼه ټولو خلکو ته ورسول سي. په همدې حال کې د جیشل ډلې یو غړي هیواد استرالیا پرون په نیو ساوت ویلز او ویکتوریا ایالتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې یو زرو اووه سوه مثبت پیښې او د درویو کسانو مړینه ثبت کړې ده. دغه هیواد هڅه کوي چې د ډلټا په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو مخه ونیسي. نیوزیلند هم نن د کورونا وایرس شل مثبت پیښې ثبت کړي چې پرون هم دغه شمیر پیښې پکې ثبت شوې وې او چارواکي نور هم ډاډمن کړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د اوسني بهیر په وړاندې په مبارزه کې لاس بری دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو پروګرامونو د ختمولو هڅې روانې دي چې حکومت یې مالي ملاتړ کاوه او په اونیز ډول د بیکارۍ په بدل کې خلکو ته پیسې ورکول کېدې. د امریکا فدرال حکومت د کورونا وبا له خپرېدو سره سم تیر کال د وزګارتیا په بدل کې خلکو ته د پیسو د ورکړې پروګرام پراخ کړی و، خو په راروانو ورځو کې به دغه امتیازونه پای ته ورسیږي چې له مخې به یې په میلیونونو وزګار امریکایي وګړي په داسې حال کې چې له غیر یقیني راتلونکي سره مخامخ دي بیرته د کار بازارونو ته ستنیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,200,290,000 ته او په دې وایرس د مړینو شمیر 4,650,200 ته نږدې سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې زیات شمیر داسې زیارتونه شته چې خلک ورته د شفا په خاطر ورځي. دغه راز د زیارتونو ته د اورزګان ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي. زیارتونو ته د ورتګ دود یوازې په اورزګان ولایت پورې نه دی محدود، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې زیارتونه شته او خلک د شفا لپاره ورځي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې اکثره کلیوالي او د عنعنوي فکر درلودونکي کسان پر زیارتونو ډیر عقیده لري او د خپلې درملنې په خاطر ورته مراجعه کوي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د دغه زیارتونو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په ترینکوټ کې موږ یو شمیر زیارتونو ته ورغلي یو چې د ورځې تر لسو پورې کسان ورته مراجعه کوي. د دغه زیارتونو له ډلې یو هم د ترینکوټ ښار اړوند د سرچې خلو په سیمه کې د محمد اعظم اکا په نوم زیارت دی چې خلک ورته د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه ورته راځي. که څه هم دغه زیارت ته د راغلي کسانو د کیک شمیر له کوم چا سره نسته، خو د یاد د زیارت سرته د ولاړو شناختو څخه داسې معلومیږي چې دغه زیارت ته په لکونو کسانو د خپلو غاښونو د درد د شفا کولو په موخه مراجعه کړې. ځکه یاد زیارت ته چې د غاښونو د درد د شفا کولو په موخه کله چې څوک راځي باید یو دانه میخ ورسره راوړي، او د یاد زیارت سرته پر ولاړه شناخته یا لرګي باید د ټاک وهي. نو د دغه زیارت سرته ولاړ درې څلور غټ لرګي له میخونو داسې ډاک دي لکه د انسان د سر د ویښتانو په څیر. وکیل احمد شاداب یو له هغه کسانو څخه دی چې د خپل غاښ د درد د شفا کولو په موخه یاد د زیارت ته راغلی دی.
پر غاښ مې درد، د غاښ درد لپاره خلک راته ویل چې دا ښه زیارت دی، د غاښ لپاره ورسه میخ مراو پشکټاک مو دوه مرته وکړه چې د غاښ درد مو ښه شو. پلان مخکې تجربه کړې د غاښ مې درد او غاښ را میخ پشکټاک غاښ ښه شو، اوس بیا هم پر بل غاښ درد هغه مو ډاکې خو درد نه جوړې دی. اوس درم دغه زیارت ته بیا میخ پشکټاک اوس وګورو چې جوړېږي کنه.
د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د محمد اعظم اکا په نوم یاد زیارت ته په ورځني ډول له لس څخه تر پنځلس پورې کسان مراجعه کوي. د سیمې خلک زیاتوي چې یاد زیارت ته د اورزګان ولایت د ولسوالۍ او د خلکو ترڅنګ د ګاونډي ولایت لکه کندهار او هلمند ولایتونو څخه هم خلک راځي. د معلوماتو پر اساس محمد اعظم اکا د ترینکوټ ښار اړوند د پیناوي سیمې اوسیدونکی و چې لسګونه کلونه وړاندې د شوروي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی، او نوموړي د خپلې سیمې د امنیت د ساتلو مسؤلیت تر غاړه لرلی او قومندانو او د غریبانو سره په مرسته کولو هم مشهور و. خدای وازی د محمد اعظم اکا زیارت نه دی چې خلک ورته د شفا کولو په نیت ورځي، بلکې د دې ترڅنګ د ترینکوټ ښار اړوند د توري په سیمه کې دا بیا د صاحب بابا په نوم زیارت دی. دې زیارت ته بیا هغه کسان مراجعه کوي چې مار لړم او یو شمیر نورو خزندو چې چلی وي. دا 15 کلن محمد دی چې د همجی سیمې اوسیدونکی دی او د یاد د زیارت پالنه هم کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه زیارت هر ورځ تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، خو په یو شمیر ځانګړو ورځو کې لکه جمعه او پنځشنبه به لږ هم زیات وي.
دا زیارت د پیړیو پیړیو د وختو دی زموږ د نیکګانو د پلرو اوازه د تېښ د وختو زیارت دی چې هغه اندازه یې دغه نه ده تاریخ نه دره معلومه لپاره دی د خزندو دپاره لکه مارانو لړمانو دغه خوردې موږ د نیوسو په منطقه کې وپاشو بیا وایده څوک نه خوري بیا هم که پیدا شي وادره ده ګردې وادره ده چې په مړه دغه روانې وادره ده دغه نه شي کولی څوک نه شي خوړلی په موږ یې وینو خدا دې وځو دې دې مسلمانو پیدا دي نه دا دا د صحیح بابا په نامه باندې وځو دا زیارت دې وځو دا شتون لري چې موږ ټول مونږ کته وځو دا مدمیره وځو دا موږ د ټول باندې
د دې زیارت پاره دقیق معلومات نشته چې څوک دی د کوم ځای دی او څنګه انسان او د چا سره تعلق لرلی د سیمی خلګوای دا زیارت د پیړیو پیړیو څخه دلته شتون لري چې اوس دې نو مرکړی دی صحیح بابا خوای چې پاره کره معلومات نه لري چې دا قص څوک دی او څه کاری کوي خودی وای د قبر خورده یا خاورې پر یو شمیر خزندو زیات تاثیر لري دا په روزګان ولایت کې د لسګونه زیارتونو څخه دوه هغه دي چې خلک ورته د شفا کولو په نیت مراجعه کوي د دې ترڅنګ زیات شمیر نور زیارتونه هم شته چې خلک د نورو ناروغۍ لپاره ورته مراجعه کوي دیني علماوای زیارت ته ورتاګ د شفا غوښتلو په خاطر د اسلام له نظره کوم ستونزه نشته خو وایي چې زیارت ته څوک ورځي شفا به د الله څخه غواړي نه د زیارت څخه لړلې مولوی محمد رحیم ازادي راوی ته ویل چې د قبر یا زیارت څخه د خورجی په نوم خاور اخیستل او خوړل حرام ده
اسلام له نظره د خورجی دا په حرام شی دی د خاور خورق کو حرام شی خاور دې نه خوري د اسلام له نظره څخه زیارت چې ورجی تبه د الله تعالی سره شفا واړي د زیارت سره شفا نه واړي مونږ پر زیارت باندې به شی الته د د پر نه لاله دا شی مردار بل کیږي نو د اسلام له نظر زیارت له چوارلې د الله تعالی د رضا د پر به ورځي او دعا به ورته کوي او شی به الته د زیارت پر نه لاله
خو په ټوله کې د ورزګان ولایت خلګ له دولت غوښتنه کوي چې یاد زیارتونه دی ورته ورغوي او بیا ځلې دې ترمیم کړي دی وای د زیارتونه اوس په سیمه کې د لمنځتلو په حال کې دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه دا پیغام ننګرهانه تاسو ته پریدم دا پنځه سرویخ کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي طالبان حکومت لنګ سو ملازری ته لاس نه ولی او نور چارواکي ټول په امریکې ته ورکو دی امریکې دی په څه کار لري دلته منډې راوي دا پنځه سرویخ کاله کېږي ځادي موږ هیواد کې ګوتې وي با جواد یې خدای ورکي او دوی دې خدای ورکي دوی مرستې نه هم دي موږ توبه مرستې نه غواړو خپل شکل هیواد دې جوړ کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ہلو السلام علیکم جن پاکستان گل محمد جان خبر قوم جماعت طالبان کام والا خیال ہوا تھی او میرا باندې شوتی او څنګه مونږه بهر باندې شړی او بس شریعت پر شوکار کی د دې سال وساتی والسلام
ا د دادی رادیو د کارکونکو څخه ډېر ډېر مننه په دې هیله چې روغ جوړ وسی ا زما د دادی رادیو څخه دا پښتنه ده چې دا کم متکان د خوشحالي چې کیږي دا باید مردی کلمه والا دا باید ژتر ژره بند کړي ځکه چې دوی خپله خوشحالي لمانځي مګر نور خلکو ته غم پېښوي
السلام علیکم زه د جلال آباد ښار نه احمد خبرې کوم زما یو د دې غوښتنې دی بلکې نظر مې دی چې طالبان خو چې مونږ اشغال ختم کړو لاړو انګریزان ختم شواله نو دې دوی نه اوس یو اشغال لاړو بل اشغال راوستو نن ورځ د پاکستان د ایسای چې کوم جنرال روغل د افغانستان ته کابل ته لدینا داسې معلومیږي چې موږ د پاکستان اشغال شو دویمه خبره د طالبانو د هم شموله حکومت جوړول دي دا په دې شل ورځو کې د هم شموله حکومت جوړ نه کړو دلته په کابل کې چې کوم دی هغه یو شان د خبرې کوي هلته په قطر کې ستنګزای دی بیا بل شان د خبرې کوي نو موږ دې ته په دې نظر کسو چې طالبان د دې خبرو نه ډډه وکړي کوي نه کې دا به د دې پوره ډیره بده واقع ولري، ځکه چې پاکستان هیڅوک نشي زغملی، هیڅ افغان نشي زغملی یوازې د طالبانو نه مواره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې غرمې 12:30 شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه اسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاره د دولت پرامنځته کې دوه ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل وی پاڼه خبرې کړې. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې واد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړه دوام کړی دی. لسیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوې کوي. طالبان وایي د پنچیر پاریان، شتول، انابا، خنجاو، ابشار ولسوالۍ نیولي. اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمو کې تاکتیکي شاتګ منی خوایي، سلګونه طالبان وژلي، یو شمېر ژوندې نیولي او د دغې ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړي دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روغتیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیا خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بس پنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. لبل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمی ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. لبل خو د بشري حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګه مشي پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه یې نړېدلي او د ژوند وسایل یې له لاسه ورکړي دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته یې نشي رسولی. په روانه خپرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او دننه په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یوه حده پورې یا تر ډیره حده پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شو ورځ تیر کړی وي، او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته ښاغلی رشتیا صاحب او وحیدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 2 کاله جنگ بیا دا څلور 15 کاله کې افغانستان د یو څه مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خو داسې نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمج د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده، او دغه امکار موسسې یا حتی چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. که چېرې دا کومکونه راځي، د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخا د خلکو
لکه د مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږه سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او اوړه او نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستي وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب، تاسو کراته وایست چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه هم خپل کور خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې د هغه نه بیشتر زموږ خلک په فقر او بیکاري کې ده. یعنی تقریبا د 95% 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره شي، نو هغه نسي کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته پرې کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړل.
ځکه چې دوی ژوند وابسته په غماشو کله چې دوی ماشه اخیسته خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بلاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیا محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته دا یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دغه اصل شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قدخل موسوو کولی سو د افغانستان حکومت چې خپل خلکو لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایره کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړ او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نعمت صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان متاسفانه د فقر کرښې ورځ تر بلې ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدغه وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 20 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه ګذاري په امنیتي سکتور کې وشو او دیش کې نور بخشو کې سرمایه ګذاري شوې ده. نو که چېرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو حقوق ته خواښ وي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کاله نور انشاءالله دا 50% د فقر او بیکاري ډېر کده کیږي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد ده او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت
بله. ډېره مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، د نورو له احتیاجه تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم، درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډېر وخت دی. درې اونۍ د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې اونۍ د پروژو، د همداراز بانکونو، حکومتداری او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري، لکه تر یوه حده پورې شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه. دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار یې ګټي او ماښام یې خوري.
نو د پرداغ خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره موږ صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چې ولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې شان چې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه دادي چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم شي زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډېر وي، د آبادی د مصرف، د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي، د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته درېږي چې ماته یا غیر قانوني خازي ځنیو کې یو چې تا مال چیرې مسول کړی دی په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته درېږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې ته اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوی ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څو وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټې لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټې لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټې نیوکو او هغه څه چې موږ مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. 15 ورځې یا 20 ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي نو خامخا درغه به څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو د امنګيري وي. ولی ارزو مو دغه ده چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دوه غوړ باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریښې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بلې خپل پښتانه بعد لدی چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو. نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو. دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو. نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبرو وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چې ته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګذار او
صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه ګزندۍ لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا انجمنونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو او مسؤولین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت او زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته موږ جلب وکړو او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او د پخوانه هم پنده شلو ورځې کې اضافه شوی ده، فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو، نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین ځوانان بی اوزګاره دي بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تېرو او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هېوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هېوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هېوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هېوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2008 کال نه را په دې خوا 2008 نهم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. څنګه نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلای دی. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هېوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي اوسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هېوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هېوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه اوسېږي. اکثره هېوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومېسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغه هېوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي او له دې خاص موقعیت او له هغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټرکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمې له یو خوا روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ او تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه اوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډېر مننه کوروران استاد واحدیار. ښاغلی رښتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډېر ښه شرایط لري، په دې کې خو هیڅ شک هم نشته. هم ډېر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډېره لویه خاوره لري، او ډېر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هېواد دی، په ډېرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هېوادونو کې په ډېرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته دی، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموماً په یوه هېواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کېږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی. جناب سروان صاحب، مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جانی. کله چې یو پانګوال تپوشي چې په دا هېواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هېواد کې ده. او پانګوال کولای شي چې
ډاډه ځنه راشي او سرمایه گذاری کی. خو نور مسائل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافی نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د سیاسي د منابع مالی کې دا چې دوی کولی شي چې اته د سیاسي ولري که چېرته دوی سرمایه گذاری کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشروط په دې کومک کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمانه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.